مهمان شما سحمت خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه عباس صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې ټاکل شوی طالبان او افغان سیاستوال نن او سبا د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په پلما په مسکو کې غونډه وکړي. لنډه خبری برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سر ټکی. ټاکل شوی چې جمهوري ریاست له لویې څارنوالۍ څخه په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه د څېړنو غوښتنه وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د پاکستان له پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسیږي او د برازیل د امازون ایالت په یو محبس کې د لسګونه بندیانو مړي په داسې حال کې موندل شوي دي چې زنده شوي وو. بشپړ خبرونه. تمه ده چې افغان ولسمشر به په یو مکتوب کې له لویې څارنوالۍ وغواړي چې په ارګ کې د اخلاقي فساد د وروستیو ادعاو په اړه څېړنې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مکتوب به په روانه اونۍ کې لویې څارنوالۍ ته واستول شي. د دې مکتوب پر ترتیب کار روان دی. مسوده نهایی شوې او پر روانه اونۍ کې به بشپړ شي. په مکتوب کې به لویې څارنوالۍ غوښتنه وشي چې قضیه وڅېړي، هغوی چې تور یې پورې کړی شواهد دې وړاندې کړي، که نه د قانون سره سم به مجازات شي. د ولسمشر یو پخواني سلاحکار حبیب الله احمدزی په دې وروستیو کې تور پورې کړی چې د ولسمشر یو شمېر سلاحکاران په بدلمنیو کې لاس لري، خو ارګ د احمدزی تورونه دروغ بللی دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب نن سه شنبه د یو ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ځي څو د پاکستان له پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي د خپل هویت د نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی محب د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په بلنه د هیواد ته ځي او یو شمیر افغان وزیران به هم ورسره ملګري وي. د دې چارواکي په وینا محب په خپلو لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو، په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او سیمه ییزو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. وسلوالو غلو د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژلي دي. د شکردرې ولسوال شاه محمود ابراهیم خیل وایي په جنګي خیلو کلی کې وسلوال غله یو کور ته ننوتي، زوی او مور یې وژلي او یو بل کس یې ټپي کړی دی. ابراهیم خیل ازادۍ راډیو ته وویل چې غلو د کور مالونه هم له ځان سره وړي. د کابل په ولسوالیو او خپله کابل ښار کې د جنایي جرمونو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي. په یوه وروستۍ پیښه کې وړمه ورځ وسلوالو کسانو د کابل په جمال مینی سیمه کې په یو کور کې د وړو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ اووه تنه غړي ووژل. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر به ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې نن له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري. د شتاین مایر درې ورځنی سفر پرون د می په اووه ویشتمه پیل شو. دې سفر ته د هغو هڅو د یوې برخې په سترګه کتل کیږي چې په 2016 کال کې واک ته د میرزیایوف له رسېدو وروسته د اصلاحاتو لپاره پیل شوي، ځکه د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د واکمنۍ پر مهال ازبکستان د ډیرو کلونو لپاره په انزوا کې پاتې و. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ پر شتاین مایر غږ کړی چې د خپل سفر پر مهال ولسمشر میرزیایوف ته په ډاګه کړي چې د ده د واکمنۍ پر مهال په ازبکستان کې مثبت بدلونونه د اوږده مزله پر لاره کوچني ګامونه دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پرون د لومړي ځل لپاره د ولسمشر او د دې هیواد د پوځ د اعلی سرقومندان په توګه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې ډګر ته ولاړ. زلنسکی چې زغراواله خولۍ او واسکټي اغوستي وو د روس پلو بلتون پالو پر وړاندې د جګړې لومړی کرخه وکتل. د اوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر په وینا زلنسکی د دې ناڅاپي سفر پر مهال د لوهانسک سیمې په جګړه ځپلو خرګوټو ستنیڅا لوهانسکا او شخاتسیا کې له سرتیرو سره ولیدل. د اوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي د زلنسکی د سفر هدف دا و چې په لومړۍ کرخه کې د اوکراین د پوځ له وضعیت سره بلد شي. د اوکراین پوځ له 2014 کال رئیس د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په هغه جګړه کې ښکیل دی چې له 15,000 زیات اوکراینیان پکې وژل شوي دي. او وروستی خبر د برازیل په یو محبس کې د لږ تر لږه 40 بندیانو مړي په داسې حال کې موندل شوي دي چې زنده شوي وو. د امازون ایالت د محبسونو ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا بندیان پرون د می په 28 د امازون په ځنګلي ښار مناوس کې هغه مهال ووژل شول چې وضعیت د پولیسو له ادارې ووت. له دې یوه ورځ مخکې په همدې محبس کې د بندیانو د سیالو ډلو په جګړه کې 15 کسان وژل شوي وو. د برازیل حکومت د سیمې ته د فدرال ځواکونو ځانګړې قطعې استولی دي څو وضعیت کنټرول کړي. د برازیل په محبسونو کې د بندیانو د سیالو بندونو ترمنځ نښتې عادي خبره ده، ځکه د مخدرو موادو مافیایي ډلې پر دې زندانونو تقریبا بشپړ کنټرول لري. ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي چې کلتوري او ادبي مسائل پکې څیړل کیږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. مسکو د افغان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په رسمي مراسمو کې د ګډون په پلمه یو ځل بیا یو شمیر افغان سیاستوال او طالب استازی وربللی دي. د مسکو په دې دوه ورځنۍ یو غونډو کې به پر 14 کسیز طالب پلاوی سربیره د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د یو شمیر افغان سیاستوالو او د سولې د عالی شورا د مشر کریم خلیلی ګډون تایید شوی دی. طالبانو او روسیه ویلې پر رسمي مراسمو سربیره به طالب استازی او افغان سیاستوال په خپلو کې د افغانستان د سولې په تړاو غیر رسمي بحثونه هم وکړي. د موضوع تفصیل اجمل ان په یو راپور کې وړاندې کوي.
مسکو نن او سبا د روسیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کالیزې د منځلو په پلمه د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې کوربه توب کوي. روسیې تاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلو په لخلې ویلي د پخانی افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاستوالو وډله او د طالبانو د قطر د دفتر استازي به د روسیې او افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې مراسمو کې پر ګډون سربېره خپلو کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو هم خبري وکړي. د حامد کرزي یو ویان مسکو ته د نوموړي سفر تایید کړي. طالب ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د قطر له دفتر څخه 14 کسیز هیئت به د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو په سلمې کلیزه کې ګډون وکړي. زبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر استازي به په ورپسې ورځ له افغان سیاستوالو او مشرانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هم وغږیږي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دوشنبه په ورځ وویل د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی مسکو ته تللی څو دغلته د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. د دې شورا ویاند غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته په دې اړه چې آیا خاغلی خلیلی به په مسکو کې له طالبانو سره موګوري کنه لڅ ویلو ډډه وکړه، خو رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې هر ډول فعالیتونه باید د افغانانو سره په همغږي وي.
د سولې علي شورا هیله او توقع ده ټول هغه خواوي یا ټول هغه فعالیتونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کیږي هغه باید د افغانانو سره همغږي وي، او د دې ترڅنګ دغه فعالیتونه وکولای شي چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمينه برابر کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبقت احمدی پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان به د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا روښانه نه ده چې ښاغلی بهان به له طالب استازو سره هم وګوري او کنه. په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمیر افغان سیاستوالو او طالب استازو د احتمالي لیدنې رپورټونه په داسې حال کې خبرېږي چې په افغانستان کې د نن جګړو او تاوتریخوالي زور اخیستی. افغان لیکوال او د سولې فعال نجیب ننګیال چې تیر کال په مسکو کې د وی ورته غونډه برخوالو وای ګومان نه کوي چې دا ډول غونډه به افغانستان کې روان تاوتریخوالی را کم کړي.
د سولې د پروسې یو لوی تاثیر باید دا وسیږي چې لومړی باید په افغانستان کې دوی په جګړه باندې تاثیر ولري. کله چې په جګړه باندې تاثیر نه وي فکر کوم دا د 2000 راهیسې روانې دي او یوازې نمایشي بڼه لري.
ښاغلی ننګیال د روسې په میاشت کې په افغانستان کې د جګړو بریدونو او ولسی مرګوب له زیاتېدو ته په اشاره ویل طالبانو لخوا د تاوتریخوالی زیاتېدل خي چې دا ډله د سولې خبرې په جدي ډول پر مخ نه وړي او لا هم پر جګړې تکیه لري. طالبان له امریکایي ډیپلوماټانو سره له 2 میاشتې راهیسې مذاکرات کوي خو تر دې مهاله یې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړي. دا به دویم ځل وي چې د طالبانو استازي په مسکو کې د ښاغلي غنی د حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو په شمول له یو شمېر افغان سیاستوالو سره ګوري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو مخکتنه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قدرت کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاتې کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي ولسمشر غنی سره له دې چې 15 کلنه دوره یې تیرونه پای ته ورسیده خپل کار ته دوام ورکړی او لیواله دی چې د یو سول راوړونکو په توګه په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 1 پریکړه وکړه چې ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست تر انتخاباتو پورې په واک کې پاتې کېدای شي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په حواله لیکلي غنی په دې کار سره خپل چې د دوی په خبره له اوله مشروعیت له پښتنې سره مخ وو غزاوله. افغان ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې له عبدالله سره په ګډه چې اجرایي ریاست یې ورکړ د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ. ورسپانې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید احمد ولی مسعود په حواله لیکلي چې د غنی په وړاندې یو لاس دی او که واک پرې نګدي د په شمول د ولسمشرۍ ټاکنو ګڼ کاندیدان به مظاهره وکړي. افغان حکومت وایي دوی ته د سترې محکمې پریکړه مهمه ده او لمخې ولسمشر تر انتخاباتو په واک کې پاتې کیږي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د هوا په ککړوالي تمرکز کړي. مطلب په دې عنوان پیلېږي چې د افغانستان هوا په دغه هیواد کې له جنگ هم زیاته مرګونی ده. د خبرونه په لیکنه هر ژمه د کابل اسمان تور لوګی نیسی او ماشومان مري. په دوام کې راغلي د کابل د اندرا ګاندی د ماشومان روختون له هغه ماشومان ډک دي چې د ککړې هوا په خاطر تنفسي ناروغي لري. فارن پالیسی لیکلي په اوړي کې ډاکټران تر ډیره د هضمي سیستم د ناروغي په معالجه لګیاوي خو په ژمي کې بیا ګڼې ناروغي د هوا د ککړتیا په خاطر پیدا کیږي. د کابل د ککړې هوا لوی دلیل د ناسمو او غیر فلټر شویو سون موادو استفاده ده. فارن پالیسی د نړۍ د هوا د وضعیت یا سټیټ اف ګلوبل ایئر ادارې په حواله ویلي د هوا ککړتیا په افغانستان کې د جنگ په نسبت زیات قرباني اخلي. د دې ادارې په خبره ښایي یوازې په 2010 کال کې څه د پاسه 26,000 افغانان د ککړې هوا په خاطر مړه شوي وي. ملګرو ملتونو بیا په 2010 کال کې د تنفسي ناروغیو په سبب د مړو شوي افغانانو شمیر 3500 تنه ښودلی. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د مرستیال عزت الله صدیقی په حواله لیکلي چې دوی د بې کیفیت اسون توکو او تیلو د استفادې لپاره کله چې د یو شرکت یا فابریکې د ترلاسه کولو اقدام کوي ټول دولتي ادارې همکاري نه ورسره کوي. ښاغلی صدیقی په دوام کې ویلي بیلابیل حکومتي ادارې د چاپیریال ساتنې ادارې په کارونو کې مداخله هم کوي.
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې ورستۍ موضوع د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون لغښتنې ورسته د بشري حقوقو یوې نړیوالې مدافع ټولنې هم د وزیرستان د هغې پیښې د پلټنو غوښتنه کړې چې په ښکاره ډول پکې د پوځ په ډزو د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي وژل شول. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواخ په راپور کې.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مئی په 8مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان حکومت د ژر تر ژره په وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د وژنې د پیخي څېړنو کې د ادارې زیاته کړې چې هیڅوک پر چا د تشدد حق نه لري او خکېلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مئی پر 6مه د وزیرستان په خړ کمر کې پوز د قومي اسمبلی غړو او د دې غورځنګ د مشرانو محسن داوړ او علي وزیر سره په روانو خلکو ډزې وکړې او 14 تنه یې وژل. دوی په یوه احتجاجي درنه کې د برخه اخیستو لپاره روانو خو پوز وایي چې پر دوی وسلوال برید شو نو ځکه یې 3 کسان وژل او 15 پوځیان زخمیان شول. د مئی په وشتمه د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی ویل چې یو پارلماني کمیټه دی د دې پیخي پلټنې وکړي. خاقان عباسی د پوسټل سرویسز یا ډاک خدماتو وزیر مملکت مراد سید یادو. سید په پارلمان کې پرون د تقریر په محل د تحریکی انصاف حکومت وستای